کوم سردا خرڅون کې چې دی دا وبني وګرځي او دا کوم ریټونه چې دی په کوم قیمت راځي به چې دی سره ډیره ګټه ونی شي لږه ګټه وشي او د افغانستان خلک په خوبه نه ودري او څنګه بندرونه چې موږ چارچا تیرا تلل شو دی الله دې کوي چې طالبان څنګه دا بندرونه موږ خلاص شي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې ورزو لاندو خبرونه ته د لغمان لپاره د طالبانو د ملي امنیت رئیس مولوي الفت هاشمی په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی د طالبانو لخوا ګمارل شوی له پیښو سره د مبارزې کمیسیون پرون ناوخته په خپله لومړۍ غونډه کې چې مشري د رئیس الوزرا لومړي مرستیال ملا برادر کوله ټول اړوند وزارتونو او ادارو ته دنده وسپارل شو چې د ورشتو او رښتونو له امله زیانمنو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن راتلونکي اونۍ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کانګرس ته توجیهات ورکړي د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د امریکا پر کانګرس د حملې د یوې کلنۍ کلیزې په مناسبت وینا کوي او د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن ویل هغه توغندی چې یوه ورځ مخکې ازمویل شوی و لږ تیزو او ازموینې وښوده چې هغه د دې وړتیا لري چې پورته یا ښکته شي او نور مانورونه ترسره کړي د مهمو خبرونو لنډیز مو واورید کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې ورزو نور بسته پروګرام ته چې ملالۍ بشیري مخته وړي
نور بس دی شکست سکوت
نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ نور بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ
ازادي رادیو ته شرغلاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي په افغان رسنیو کې د شدینه خبریالانو په شمیر کې د پام وړ کموالی په اړه اندیښنې د دې اونۍ د نور بستې خپرونې موضوع ده د بې پولي خبریالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې یوه ګډه سروې ښیي چې د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط راهیسې په افغانستان کې 80% شدینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي د راپورونو له مخې یو شمیر شدینه خبریالانې حتی له بیکاری وروسته د پلازمینې کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ سوي دي پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبریالانې سونیا شینواری او لیمه هوتک نن خبرې کوي د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل سوي او له 80% زیات خبریالانو او د رسنیو کارکوونکي یا هم هیواد پریښی دي او یا هم بیکاره سوي دي په سروې کې ویل سوي چې د طالبانو پر اتاک سره د رسنیو 40% شدینه کارکوونکو خپلې دندې پریښي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د شدو لونډې تشه سوې ده د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1543 رسنیز بنسټونه فعال و چې اوس یې یوازې 312 فعال دي پر همدې موضوع باندې د خبرو لپاره لکه ما چې مخکې وویل خبریالانې سونیا شینواری او لیمه هوتک به له موږ سره خبرې کوي همکار مې راته وایي چې سونیا شینواری صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده سونیا جانې ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي
سلامات مننه تاسو نه چې وخت هم راکړل
سونیا جانی لکه تاسو چې واوریدل د موضوع په اړه هم تاسو سره موږ معلومات شریک کړی دي د بې پولي خبریالانو د ادارې د راپور سره تاسو څومره موافق یاست آیا واقعا چې خبریالان یې شدي بیکاره سوي دي
ملالۍ جانې خوري که د څومره تلګ پراخ نظر وکړو دا غشتون دا اوس دا پنځلسم اگست پورې تړاو دومره نه لري صحیح ده چې لري یا تر یو حده پورې خو د پنځلسم اگست نه مخکې دا غشتون دی لکه په جلسه د څور باندې عندها عارف یا د کلی د خبري اعلان د کلی د اورګنایزیشن یا د نهاد او سره سنټر فور پروټیکشن اف افغان وومن جرنالست دوی دواړو نهادونو یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د رسنیو ته یا د ژورنالستانو آیندې ته دوی په اندېښنه دي او بعد د دې توافق نه دا د دوه توافق چې وشو په 9 فبروري دا هغه را په دې خوا چې اته میاشتې بین الافغاني خبرې کېدې د دغه وخت کې ډېرې ستونزې په ژورنالیزم کې د افغانستان په ژورنالیزم کې په رسنیو کې د ژورنالیستانو سره وې او تقریبا 100 هدفي وژنې وې 4 پکې د کې خزې وې نورې فزیکي ځورونې تخریبونه تهدیدونه وو دا به موږ سره د 15 اگست سره په دې خوا پورې تړاو نه ورکو چې د 15 اگست سره په دې خوا تقریبا په خوا د دې یاد کوي چې ملکي چې 2300 نه هاو یا ژورنالیستانو خلک پر سره کې کار کوي او چې دا راغلی دی چې نو څو اتیشته یعنی دا ډېر یو غټه تفاوت دی چې دومره فرق پکې راشي خو د دې نه مخکې که موږ فکر ورته وکړو د یو کال نه راپه دې خوا د 15 اگست نه مخکې دغه تېر کال څومره ژورنالیستان ووژل شو په جلال آباد کې په کندهار کې په خپل کابل کې څومره ادبي وژنې وې او څومره فزیکي ځورونې وې دا د یو کال نه راپه دې خوا دغه ستونزې د ژورنالیستانو د رسنیو سره مل وي نو په 15 اگست خو واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالیستانو لپاره د طالبانو اسلامي شریعت یا د طالباني شریعت دی چې تر اوسه پورې چا ته دا واضح نه شو دا تشریح نه شو چې دا طالباني شریعت یعنی څه ژورنالیستانو خو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ښځې په هرې څه کې په هرې برخه کې کار ولري نو دا ټول دی چې پینځلسم د اگست مخکې مو سره وي ډېرې وي تر یو حده پورې
تاسو د هدافي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه او تاسو ول چې مخکې هم ستونزې موجود وي د شذینه خبري اعلانو پر وړاندې په دغه ستونزو کې نور کوم تاسو یادول غواړي چې د امنیتي ترڅنګ نور ستونزې هم مخکې وي خو اوس هم دوام یې کړی دی
ملالې جان ګورې کوم ډول ورته فکر وکړو کنه دا د طالبان د 15 اگست د بشری راپېدو د له مخکې چې کوم نظام او جمهوریت نظام آیا په دې کې خو به امن وي آیا ژورنالیستان یې په امن وي په هر ولایت کې وژل کېږي په جلال آباد کې درې په یو ځای وژل شوي د یوې رادیو نه په کندهار کې وژل شو په کابل کې وشو دا هدفي وژنې مو شوي نه خزینه بلکې ټول ژورنالیستان چای تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو یو څه دی پیدا شو نه نو یو ستونزه دا ده کنه چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي دا هیڅ په څه کې دی دویم ستونزه دا چې اقتصادي ستونزه دي زیاتره رسنۍ مخکې د 15 اگست خپل هر څه بند کړو ځکه په ولایاتو کې جنگونه ولایات سقوط کړو او ولایاتو کې چې کومې رسنۍ وي هغه محلي رسنۍ هغه ټول مخکې بندې دي ځکه ماشونه نو پیسې نه وي او دا مشران راته ګیلن زموږ د ژورنالیستانو د مشرانو نه په دې ده چې دوی به چې کله پوه شي چې ستونزه را روانه ده یا مشکل ده دوی به د خپل دا کې شتابه لاندې کارمندانو سره همغږي نه لرو ده دوی به ماشونه نه ورکول ځکه رسنۍ نه خبره یې مه دغه څو ورځې مخکې راته یو چا وویل چې د رسنۍ مشر یې ممنوع خروج کړه تر څو چې خپل کارمندانو ته معاش ور نه کړي د افغانستان نه شي وته نو بیا یې نه پسته ماشونه ورکړي د درې میاشتې د 4 میاشتې د 5 میاشتو نو ولې دغه ظلم خو نه د طالب نظام کړی او نه د جمهوریت نه د نظام پکې نه ملامتو موږ دغه رئیسان پکې ملامتو چې ته رئیس په هیڅ کار کې د لاندې ژورنالیست چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي هغه په سختو شرایطو کې دی د کور نه راوځي په انتحاري کې ځان ور برابرۍ دست ځان ور برابرۍ او تا د پاره ستا د رسنۍ د پاره کار کوي بیا ته د شپږ میاشتو 2 میاشتو معاش نه ورکې نو هغه خو د حواس نه یا د ساتېرې نه نه راځي کنه خو هم شوم لري هغه به خپل کور ته ډوډۍ وروړي نو دا نه هم غږی د مشرتابه او د کشرتابه ترمن دا یو ستونزه وا چې زیاتره ژورنالیستان دې مخکې چې نظام بدل شي پنځلسم د اگست شي زیاتره خلک زیاتره ژورنالیستان خپل وظیفه پرېښي وي ښځو په کور وي او ورسره د ښځو د کور نه مخکې دغه رسنۍ خپله بندې وي
بله تاسې یادونه وکړه چې ښځو مخکې هم دندې پرېښي وي او اقتصادي ستونزو خبریالانو درلودې تاسې د هدفي وژنو خبره هم وکړه د یو راپور له مخې اوس په افغانستان کې هغومره قتلونه او بمونه او حملې نه کېږي لکه مخکې چې کېدلې او په دغو حملو کې د وژل کېدونکو شمیر ډېر کم سوی دی اما دا په دې معنی نه ده چې دغه طالبان چې اول په واک کې نه و دا حمله هغوی کولی او خلک به مونې چاودل پر امنیتی ځواکونو باندې په بیلابیلو حملو کې دغه راپورونه راغلي دي چې دوی نظامیان په نقشه کول خو ورسره ملکی وګړي هم وژل سوي دي دا حمله درېدلې د لځکه اوس خلک نه وژل کیږي
د خلکو د وژل کېدو کورې د خلکو په زړه کې یو ډار پاتې شو دغه د نظام د نوم نه یو ډار دی د راتګ سره سره ګورز نور ژورنالیستانو ویډیوګانې خپرې شوې چې دفتره پورې تللې وي دفتر نه راوستل شوې دي دفتره پورې تللې په دروازه کې هلکانو ته اجازه ورکړل شوې ده او ښځو ته ویل چې تاسو په کور کې نه تر څو چې امر ثانی وشي نو دا امر ثانی به کله کوي حتی تاسو ولیدل چې په رسنۍ کې د طالبان کې ناستو ویل چې ښځې د بوټانو غږی باید واو نه اورېدل شي دا خو په راډیو کې یا په تلویزیون کې خوندل لري خبره ده نو دا ستونزې چې د دې تر څنګ د کورنۍ ګوري هیڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زموږ هغه پلرونه زموږ مشران خپل لور ته په دې اجازه نه ورکوي چې ستا د بوټانو غږ د یو چا ایمان لري نو ته څنګه د دې په تلویزیون کې کینې یا ته خبر یې یا ته په راډیو کې څنګه د ویدل کېږي خو اته تا د دفتر د دروازې نه راوباسي نو اولین نه ممانعت د کور نه را شروع شي دا ته چې د باندې څه حالت دی د باندې څه وضعیت دی چې سړی په سړک کې ودري عسکر په سړک کې لکه شری دا ویډیو باندې تاسو ګورې خبره کوي کني چې په خاني د دولت خلک یا د خوانه نظام خلک چې څه پیدا کی او هلکې دي د بل کې وژل شي نو تاسو هم چې وزي تاسو سره به باندې څه کوي نو دا ایره دا چې خلک هغه کدوی اوس هم یې چې راشي کار وکړي هغه د خصوصا د خوځو په ځړه کې دغه ډار دی نشي تللی نو غواړي چې لاړم شي نو
مننه سونیا جانې لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاته سي زبرت تاسو ته راځم اوس هم زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه لیمه هو تک چې هم په افغانستان کې خبریاله ده لدې سره موږ د ټلیفون لاري وصل سوي لمر جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي
مننه سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته
سلامات اوسئ لمجانی موږ پر دې موضوع باندې خبرې کولې چې په افغانستان کې خبريالانو ته څومره ډېر ستونزې زیاتې سوي دي او څومره ډېر خبريالان لدندو به کار سوي دي د امنیتی ستونزو له کبله دوی په یو وضعیت کې دي او همدارز اقتصادي ستونزې دي لمجانی تاسو په دغه خبرو کې څه اضافه کول غواړي د خبريالانو په ځنګړې توګه د شزینه خبريالانو د وضعیت په اړه
مننه ډیر سیاته دي جمهوریت نظام لا پرځول سره کانی ستونزې په افغانستان کې راولاړ شوی چې هغه په سیاسي برخه کې وي چې په اقتصادي برخه کې وي همداسې ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کې په خاص ډول باندې د خچینه او کارونه دلته ډیر ستونزې سره مخ شول چې تر ډیره پورې اوس خچینه کارکونکي هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغه ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړ شي دفترونو ته او هغه ته د نه چا کې او د رسنۍ په برخه کې هم اکثریت هغه اتیا سلنه تقریبا مونږ سلسله نه پوره ورته ویل ستوته خزینه خبريالانو ویل تل غنو رسنۍ سره کار کاوه اوس بدن دوی او بي اوس فکر دي چې سره تر ډیره پورې دلته د رسنۍ ملاتړ یې چوته سوڅې په تیروشلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي څه وي هغه ته بهرنۍ ډونرانو له لوري نه دوی تمویل کېدلې خو اوس دوی خپل هغه تمویلونکي بهرنۍ لاسو ورکړي دي دوی نس کولای شي پرسونل وساتي لسان سره یا هم تر ډیره پورې اکثره ادارات اوس په دې باندې کا کوي چې خزینه خبريالانو ته وسرتيانه لیدل کېږي ځکه چې طالبان د خزو مخالف دي هغه ته اجازه نه ورکوي د ګډون په ډیرو برنامو کې یا هم تر ډیره پورې وستا سلیدلې وي په د افغان رسنې باندې لیدل کېږي چې اکثریت خزینه باندې و سجاب کوي دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبريالانو پر وړاندې سیاسي دورا ستربلې په تیر هفته کې هم د موږ په څیر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي، تر ډیره پورې طالبان ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته، محرم دي وي خبریالې څوک کېدی سي، له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی، هغه د دې ورور واوسي، هغه د دې پلار واوسېږي، نو له دې سره به څومره محرمان ګرځېږي. بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغلته کار کوي، نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي، له دوی سره خو پلار یا هم ورور مراجعه نسي کولی چې کوم ادارې ته ورسره راسي، او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره البته طالبان لري دغه ستونزه ورسره حل سي، د هغه ستونزې دي چې اوس ګڼې خبریالان ورسره مخ دي. تر ډېره پورې به تاسو لیدلي چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده، او نور محدودیتونه هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلي دي. دې ته مجبورې د خبریالانو
بله تاسو ویل چې حجاب ور باندې غوندي پښو، آیا افغان شذو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلتور په مطابق یا د اسلام مطابق؟
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده، او تر ډیره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډیر وخت ورکړی ده، خو بیا هم تر سنوي یو هغه حکومت څخه یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټکرای دلته اغوستل سوی ده، خو ولې په کوم ډول باندې؟ لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي، او د نجونو خاندانه پرېږدي په رسنۍ کې، په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته، ځینې نجونې ښځینه ژورنالستانې دلته مخته وړي، د کالیو په برخه کې دوی بندیز ور باندې لګولی ده چې دوی نشي کولی هغه غربي جامې مثلا پتلون دوی ته یو غربي جامه ده لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانې اوس واغوندي، یا هم ټیکرای نسکه ولای چې د ښځینه وښتان روسته لدین ښکارا سي، افغان خبریالان نسکه ولای چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته تلاړې لته دي نارینه او سره یو ځای په تالار کې کینی، هغه ښځینه خبریاله مجبوره ده چې بل تالار نه بیرون درې کې، یا به هم کچیر په ورستنه یو چوکې کې ورته جای پیدا سي چیرته چې هغه ته نارینه ونه وسیږي،
لمجانی زموږ میلمنی سونیا شینواری مخکې یادونه وکړه چې دا ستونزې مخکې هم موجودې وې، د اگست تر 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې، او هم خبریالان په هدفي حملو کې وجل کېدل، تاسو په دې اړه څه وایست؟ آیا واقعا چې تر 15 اگست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې سوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې؟
خب مخکې کومې ستونزې چې دلته موجودې وې، اکثریت خبریالان که چیرې ماش هم دلته ټیټ و، خو بیا هم ګڼ خبریالان دلته په وظیفو باندې منل سوي، او دوی ته یو مصروفیت پیدا و چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري. اوس اکثریت 80% خبریالان خپلو رسنیو له لاسه ورکړي دي، ډیر کم محدود شمیر خبریالان چې خپلو دندو ته دندې ترسره کوي. سره بیا ورسره په خوا کې ستونزې اوس تر ډېره بریده پورې هرې مرجې ته چې مراجعه کوي، کومه موضوع چې تاته درکول کېږي د دفتر له خوا نه، په هغه باندې غواړي ریپورټ جوړ کړي، د هغې موضوع مطابق اړوند معلومات ډېر نسي ترلاسه کولی. فرض کړو که چیرې په تېر حکومت کې به چیرته 14 وسوله کورنۍ چارو وزارت په ټول ارقام به شریکول، همداسې روغتیا وزارت به ټول ارقام له رسنیو خبریالانو سره شریکول، اوس چې کوم چیرته 14 رامنځته سي، طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکوي چې په دې 14 کې د چا لاس و، څومره تلفات لري، کاني شاهدانو معلومات درکړي، بېښو ترخه کني اړوندې ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پوره،
مننه لیما جانی. لمر سره پر تلیفون پاته سی زبه د سونیا شنواری څخه پښتنه وکم. سونیا جانی، تاسو د خپل کار په اړه په اوس فعلن تاسو آیا د خبریالی په توګه باندې خپل کار پر مخ وړئ که پر کور کې نستلیاس؟
ملالی جانی، د دې نه مخکې چې دا 15 د اگست چې ځینې ستونزې وې موږ لپاره، چې څنګه مې چې وویل عام اقتصادي ستونزې وې او هم نور امنیتي ستونزې وې، خصوصا ما ته چې همدغه د طالبانو د یو غړي سره چې ما مرکه کړې وه او بیا ته یې مرکې لږ ستونزې پیدا کړې، نو د هغې ستونزو په وجه ما وظیفه پرېښه وه، زه په سکرین باندې نه راتلمه. یو غټ تهدید، یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیسته نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي. نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون چندرو ده، مګر په سکرین باندې ما کار نه کړ.
شه سونیا جانی، تاسو دغه خبريالانی پیژنې چې د دې خاطر اوس چې اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی، دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي یا همداسې غیر مسلکي کارونه نور کوي؟
بله، هو د سې ژورنالستان په شنامه چې ما ته دلته لکتریا او هدا پوری خپل لته زنګون راوالي مسجونه کړي چې بل څوک په شنې یا د کیمرې سنې ک ویډیو کلیپ ته یا اډیو کلیپ ته ضرورت لري، موږ حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خرو ک وهلکه ګو یا چرته یې موږ بیا مزو هغه کو تاسو ته کار کړو کمی می هر اقل $50 پورې یې موږ ته کومک وکړي چې موږ بچي یا موږ کورنۍ ستونزه کې ده. نو د دې ژورنالستان شته دی په افغانستان کې چې اوس هم د دغه ستونزو سره مل دی.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، تاسو که د خپلې تجربې په اړه راتو وایست چې آیا تاسو له داسې خبریالانو سره چې ښځینه خبریالانی د هغوی سره په تماس کې یاست چې اوس له اقتصادي ستونزو کړیږي؟
تر ډیره پورې کومې خبریالانې به چې مونږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې یا هم هغه خبریالانې چې زمونږ شناخت ورسره ډېر و، هغه تر ډېره پرېده پورې بهر تللي دي. کومې چې دلته دي اکثریت رسنیو اوس خپل ماشونه ډېر راکم کړي دي. اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکوي په امتیازاتو کې، خو به هم کمښت نه راغلی. نو هغوی وایي چې په 0% کې 40% معاش اوس له مونږ نه ګرځولی ده، یوازې 60% معاش اوس مونږ ته راکوي. خو بیا هم دوی وایي چې مونږ نسو کولای چې وظیفه پرېږدو، ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو، یا دغه حداقل 60% معاش هم چې دلته راکوي نو نسو کولای چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو، په بل ځای کې دنده ونیسو، نو دونه معاش به هم رانه کړي.
مننه سونیا جانی. تاسو د لیما جانی خبري واوریدلې چې د یو نارینه خپلوانو په اړه باندې ویل چې باید طالبانو ویل دي چې دغه باید یو ضروری او حتمی خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظ یو محرم بولي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره یو لوی او جدي خنډ کې د لاسې د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالی جانې، څنګه چې ما مخکې مو ویله کنه چې دغه نظام د طالبانی شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی، د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه، شکر ښه په ایجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هېوادونو لرې نه، دغه لنډ د څنګه ګاونډي هېواد تلویزیون یا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو ورتله کوي، تاسو یې ګورئ چې ځړوکی په سر نشته، هیڅ خلاص دی، یعنی ټول ازادي ده ورته. افغانستان کې کدا نیوز وګورئ نو په هر تلویزیون کې چې منظم هغه خپل درشي او ضرورتي ورسره په سر باندې. نو زه نه پوهم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه کړی، صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي او بیا آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هیواد را وګورئ، دا دوبۍ وګورئ، سعودي وګورئ، پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، آیا په دوی کې مسلمانان نشته؟ یا د دوی اسلام غلط ده یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې. دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان تل چې ځان کوي نه به کښېنئ، دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان سره نږدې نه کښېنئ چې تاسو درنږدې لکه موټروان ته چې تاسو سره درنږدې کوي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم، یو ښځه که ورور ونه لري یا پلار ونه لري هغه باید چرته لاړه نه شي، هغه باید کار ونه کړي. او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمند. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرمه یو ورور. نو دا یو ورور مه کوم ته ضرور ورشي، ځکه دا یو ورور څلور خویندو ته کوم دي ته ځان ورسي، ځکه هغه ورور ما سره کښېني، خپل اولاد ته به، خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان دپاره به څه نه کوي، هغه به ما سره بادیګار وي. زه دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهېږم چې د منطق نه ورته لرې وایم، یا دوی د کس ته غواړي دغه اساسیتونه را وپاري، دغه ستونزې په کې دي. او خدای ده وکړي چې داسې ته دغه لږ د افاقي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، له تاسې به پوښتنه وکړم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې مونږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو نه دي ورکړي. خو د وی غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځینهو غونډې، البته د ښځینهو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل. کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړل، ظاهرانه دې ته چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي، څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیه په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي، لکه په تېر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې، هغو ښځینهو کار کوه. دوی د ټولو هغو ښځینهو لاسته راوړنې هېڅ بللې، او یا هم یو تحقیرآمیز الفاظ ورته کارول چې دوی په تېر نظام کې کار کړی وه. تقریبا دا داسې وانګېرل کېدله، یا هم مانا مونږ ترې دا واخیستله، تر ډېره پورې هغو ښځو تاکید پر دې باندې کوه چې په تېرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی دی، یا هم تحصیل کړی دی، زده کړې کړي دي، هغوی درس یې نه دی ویلی. بس خو دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو مونږ هم درس ویلی ده، مونږ هم په بېلابېلو اداراتو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده. مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، اوس ښځینه د مونږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه معنی اخیستل کېږي؟ یعنی ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، د مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې، تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغللې، د ښځینه اداراتو تړل کېدل، تر دې دمه پورې چې ښځینه نه شي کولی اداراتو ته لاړې شي، د معاشونو نه ورکړه، هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده، دوی حتمن د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې لوی لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه دی کورنۍ سرپرست نه لري، اخر د دوی ستونزو د حل لاره څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلار یا هم یو پالیسي تشریح کړی وای چې هغه کسان چې په جګړه کې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا هم ښځینه کار کوي تر اوسه پورې نفقه یې برابر ولا د خپل کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی وای چې د هغوی لپاره دوی څمراستې کوي، د کار زمینه ورته برابره یې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینه ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوی وای.
مننه لیما جانی. سونیا جانی، اخري پوښتنه بل تاسو وکم، تاسو طالبانو ته څه مشوره لرئ چې د ښځینه خبريالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې ښځې له دغه وضعیت څخه د باندې راووزي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
مننه ملالی جانې، د دې پوښتنې طالبانو ته ځکه هر څومره مشوره ورکړم، ټوله نړۍ ورته یو طرف شوې مشوره ورکوي، هغوی د چا نه مني، خو بیا هم موږ به هغه خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به، نه تنها د دوی، هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خو لاندې کوي، هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کوو. ګورئ، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، مخکې مو ځینې میرمنې، زه باوجود دې چې میرمنه یم، خو ګیله کنی لرم چې زنه خپل ځان لپاره کار وکړه، هغه ښځې چې په اطرافو کې وي، هغه ښځې چې ضرورت یې لرلو، د هغوی لاسنیوی یې ونه کړه. نن هم هغه زموږ ملالۍ لیمې خور یاده وکړه چې داسې ښځې شته چې هغه خپل سر وضع یې تغییر کړه، اوس دوی په صف کې ولاړې دي او دغه موږ غوندې ښځې چې کار هم کړی دی، ستونزې هم تېرې کړي دي، سبق هم ویلی ځان لپاره حلاله روزي راوړو، نو موږ غلط ثابت یا تا بد نمونه را.
سلامات اوسی سونیا جانی، ډیر مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خبرونه کې. اوریدونکو، د خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.